سلام نو وخت خیر وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی. زموږ غږ لازده رادیو نه اوري په مخې د سات خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې د فبروري پر شپږمه هم د شپږمې ورځ لپاره د مسافر او بارونکو موټرو پر مخ تړلې وه. ټاکل شوی چې له کابل د طالبانو د حکومت یو پلاوی به تورخم ته ورغلی وي او د فبروري پر 15مې پر سفري نقطې له پاکستاني چارواکو سره کتل وي. خو د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي چې له رسنیو سره یې خبرو اجازه نه لرله سیمه کې د مشال راډیو خبریال ته وویل چې پرون تر ماښامه پورې له کابله کوم پلاوی د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره تورخم ته نه دی ورغلی. تر دې وړاندې د فبروري پر 23مه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستاني پوځ له ځایي مشرانو سره په سفري نقطه کې وکتل، خو د لارې پرانیستلو په اړه کوم جوړجاړي ته ونه رسیدل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو لپاره. دې سازمان په یو راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام یې د بدلون په وخت کې د افغانستان د روغتیا جوړښت د ساتلو لپاره کړې ده. د راپور له مخې دا پروژه به په ټول افغانستان کې 2400 روغتیایي مرکزونه پرانیستي وساتي چې په هغو کې 96 په بشپړ ډول مجهز روغتونونه په ولایتي مرکزونو کې هم شامل دي. تر دې مخکې د هیلت کلسټر په نوم د روغتیا خدماتو وړاندې کوونکي سازمان تیرونې په یو راپور کې ویل چې د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله 240 میلیون افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. دا خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشری مرستو کمښت تر ټولو زیاتې خزي زیانمنوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د سه شنبې په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال سمیر وان ملی په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یو چا په خپل روستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړې، خوراکي مرستو، روغتیا، خوارځواکۍ او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سربانا په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پر دغه هیواد د امریکا نوی بندیزونه غندلی دي. د چهارشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د هیواد ترمنځ د اقتصاد او سوداګریزو تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یوه برخه ده چې هیڅ اړخ حق نه لري په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت د دوشنبې په ورځ د ایران د نفتي محصولاتو د لیږد او پلور سره تړلي یو شمېر اشخاص، شرکتونه او د تیل لیږدونکو د نویو بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوځي الوتکې د لوېدو له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 46 لوړ شوی دی. د پیښه د سه شنبې په ورځ د فبروري په 15مه د اومدرمن په ښار کې وشوه. د خرطوم مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې 10 نور کسان ټپیان شوي دي. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د سودان د پوځ د یوې اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د انتونوف پوځي الوتکه د اومدرمن شمال ته د وادي سیدنا له هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکوره شوې ده. په خبر پاڼه کې شوی چې په دې پیښه کې پوځي پرسونل او ملکی وګړي هم شامل دي. د پیښې لامل تر اوسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی، خو په سوډان کې د پوځ او چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی مالیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې ده. د دې جګړې په پایله کې لسګونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 12 میلیونه څخه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. جګړه په سوډان کې د بشري ناورین لامل شوی دی. او د چمپیونز ټرافي یا اتلانو جام د لوبو په دوام کې افغانستان انګلستان ته د 326 منډو هدف ورکړی. افغان لوبډلې د نننۍ لوبې پچه وګټله او د بیټنګ یا توپ وهلو پریکړه یې وکړه. که څه هم افغان لوبډله په لومړي سر کې یو څه تر فشار لاندې و او درې وکټ یې ژر ژر ولوېدې، خو وروسته بیا دوی لوبه کنټرول کړه او نسبتا ښه هدف یې سیالۍ لوبډلې ته ورکړ. ابراهیم زدران 120 منډې وکړې او د لوبې فشار یې تر ډېره پر خپله اوږه واخیسته. لږه شېبه وروسته به انګلستان توپ وهنه پیلوي او نننۍ لوبه به د دواړو دغو لوبډلو لپاره مهمه ده او بریا یې په دغه جام کې د پاتې کېدو لامل کیږي. دغه خبری مجلې ته مو ظفر شته صحاک د طاهر روشان په تخنیکی همکاري هرکلای کوو. په دې خبرونه کې به د راپورونو په ترڅ کې را سره د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی اړوند یو راپور اوري چې د نوې کال د بودیجې د کمښت د نورین پاړه اندېښنې پکې څرګند شوي. هغه همداراز په افغانستان کې د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت د وی برټانیا ویل اصل افغان جوړې ترڅنګ یو چینی اصل امریکایي او ژباړنې هم نیولای دی. په دې اړوند هم مکمل راپور شته او د دې ترڅنګ په افغانستان کې په دې وروستي او سیلابونو کې د خلکو اندېښنې به هم واوري.
نو تاوانونه خیره سولې د مځکې ویوړلې وروره پسونه ویوړل ډېر مصرفونه مو پکړي وو کوډونه مور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو کسر کړی دي نو خو وس خپل سر نو
د غراپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ورې دی شي.
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمږه خبري ټولګه ته به هم خرغلاست پیل کو د نن ورځې پر راپورونو. د طالبان حکومت لپی خو سره د مبارزې چمتووالی ملي اداره وایي د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې درنو او روختونو او سیلابونو لزګونه کسانو ته مرجوب لاړولې ده. فراهل مند او کندهار هغه ولایتونه یا چوي چې د تیر ورځې سخت وروختونو په کې د ځاني زیان تر څنګ خلکو د درانه مالی زیانونه هم اړولې دي. یو شمیر سیلاب ځپلي وایي د سخت بارانونو او غلې له عملي خونې نړیدلې او شپای په یخني کې پلو حویلیو کې تیر کړی دا په دیړاس موږ د همکار راپورته وکړي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورختونو او سیلابونو شپږ ډیرش کسان مړ کړي او سلويخت نوري جوړل کړي. د طالبانو د حکومت لپی خو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې دغه بارانونو او سیلابونو لامل د غراز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم بجاړي شوی. د دې ادارې د اطلاعات او عامالي کو رئیس مولوی عبد الله جان سایخ په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپان خبر شوې ویلي
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقام له مخې په ټول هیواد کې د طبي پیښو له امله بدبختانه تقریبا 14 کسه هیوادوال شهیدان شوي، 40 کسه هیوادوال ټپیان شوي دي، 240 کورونه په مکمله توګه او 16 کورونه په کشنه توګه ویجاړ شوي دي. همدارنګ سلګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي ویلي چې د ځانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروې ټیمونه رسیدلې او جربل خلکو سره مرستې هم وشي. سائق دا هم ویلي چې دغه سیلابونو او واورو لامل په یو شمیر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت لوري د بیرته پرانستلو حادثه روان دي. که څوم نوموړي ندی ویلي چې په روسي سیلابونو او ورختونو کې په کوم ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوختي خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو غلې او سخت اورخت پکې یو شمیر کسان مړه او شوبل کړي. فرا بیا تر ټولو ډیر ځپل شوی. چارواکو ویلي چې د دې ولایت په بکوا او پښتورود ولسوالیو کې سخت غلې او سیلابونو 22 کسان مړه کړي او څلوري شوبل کړي دي. د فرا ولایت د بکوا ولسوالی یو وسیدونکو غلام الله ازادي راډیو ته ویل
فرا ولایت قلیکا پښتکول سړی اړوند د ګجرابات په بکوا ولسوالی کې ویلا ویلو ولسوالی کې ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او لوپته مرغ ډیر شدید توپانونه او جلی و باران او باد چې موږ هم دغه جملې متضررینو چې موږ ته هم ضرر ورسید او ټول شپه بیګا بدون سرپناه ناستو موږ کورونه ویجاړ شوی دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمایزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو لامل به کې 15 کسان وژل شوی او 8 نور ټپین شوی دي. د کندهار ښار د 15 مه نه یو سیدونکې محمد اغا چې د سیلاب لامل یې کور نه لیدل ازادي راډیو ته ویل
ټول سرکونه کورونه خامک کورونه بعضی چپک لرلو خلکو ته د مالی د خاډر تاوان ورسوي او بعضی خلک پښ کې خوږ مرهم سول زموش کورم نغل تر چپاسو خو الحمدلله مش پکې یو څوک ندی مرسوي خوش سوي خو مالی تاوان ډیر تر ورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او ورختونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د واورو ورېدلو لامل لوی لارې تړل شوی او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سه شنبه د سخت واورو لامل د سالنګ لوی لار د ترافیک پر مخ وتړل شو چې نن چهارشنبه ماسپخین د راپور تر لیکلو هم تړلې و. د بامیان، دایکندی، بدخشان او تخار ولایتونو لزینو سیمو هم د سخت واورو د ورېدو په پایله کې د زینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوی. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپه دی. تیر 2023 کال هم دا هیواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 315 کسان یې مړه او له 1400 ډیر یې ژوبل کړل. دغه راز له 2000 ډیر کورونه یې هم ویجاړ کړل.
اروزګان او هلمند کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې سیلابونو شپږ تنه وژلي او 15 تنه نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ په اروزګان ولایت کې هم سیلابونو خلکو ته پام وړ مالی زیانونه اړولي دي. دا چې په دې ولایت کې نور څه وضعیت دی، دات په دې راپور کې واوري.
یو خشته غواړي پکې خشته غواړي خلک دا جوړوي ټاکو نو په شان خو نه تړ کیږي وبې کې ډیر دي الله دا ډیر دي دا کله ګره پر سره خسي کله کورونا ما دي زرا نه دي وته دي نو څوک څنګه دي هم نشي نشي سر نه ایوان استلی دي
دا د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي دی و وسیدون کې ژغدي چې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه ژغیږي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ویلامې په خبرولو سره ویل دي چې تیر شپه په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. ایلامې زیاتوي چې په مرکز لشکرګا، ګریشک، سنگین، موساکلان، نوزاد او باباجو ولسوالۍ کې شپږتنه وژل سوي دي چې یوه ښځه، درې ماشومان او یو نارینه شامل دي پکې کې، او همدارنګا لس تنه نور زخمیان دي. سیمیز مسولین وای چې ټول غمجنو کورنۍ تر رسیدنه سوي او همې د خطرناک سیمو څخه خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. دغه مسولین هم دا راز وای چې سیلابونو او بارانونو شاوخوا 1500 مریضې سولري هنداري هم تخریب کړي او سلګونه جریبمځکه یې هم زیانمنه کړې ده. بلخوا د هلمند ولایت په گاوند او روزګان کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تیر شپې سیلابونو د دې د زمکو حاصلات زیانمن کړي او سلګونه جریبه زمکه تخریب کړي ده. دوی د حکومت او نړیوالو موسسات څخه د مرستې غوښتنه کوي.
نمې اله دا دی د تنادي وسیدو په درې خروا درې نیم خروا غنوم می جرا کړي و نو هغه وسکر دی یو د خپل اعلان یې کو دا اسرای نو خنه دا اسرای ونوري دا بل ونوري او نور به ونوري.
نم اجی عبدالرزاق د توانونو خنه دونی توانونو ورسول د سترګو توره چې د دغه ځګی سه یس چې موږ شوا سولو پر دغه لوک ته باندې در دغه کوڅه سمړ په دغه کوڅه کې در د وبو دغه سه نسو تیرې دلای بیس خامسه
انو توانونو خره سولې دم ځکه وی وړل وروره پسونه وی وړل ډیر مصرفونه مو پکړی وو کوټونه مور کړی دي ټکټران وو توانونه مو سره کړی دي نو خو وس خپل سر نه سپ جوړ
دولت خو که موږ سره کومه کوي خو چې دغه موږ دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کړي د موږ د کورونو صدا او به وګرځي دا خو موږ ته ډیر
سد نه بي دي دغه وطن نو چرته مې نه کې ځکه کړه ده په ستګری هغه نیک بیا وړو نو بیا می د پراډو غنی ان ورته د کړه ده وخت می دغه کړه ده هغه ویولې اوس په مون ور ورنه مو په لاخ په پاسر کې ګرځ ده غیس مسلمانانو ته غنمانو د سره یو نه سره ونړو ده په نور ورو خدای په دې د لاس په خدا کې یو بسم الله په لارې تلس.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکو هم د بیلابیلو اعلانې په خبرولو سره ویل دي چې په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. دی په یادو اعلانې کې ویل دي چې دغه ته ګڼ شمیر کسان هم د سیلابونو څخه ژغورل دي. د پداسیال کې د چیرې ورځ رئیس د افغانستان د نور ولایتونو په ګډون په هلمند، کندهار او اورزګان کې هم په زیات شمیر ورشتونه سوي چې د ځانی او مالی زیانونو ترڅنګ لوی لاري هم تړلې دي او زیان منی کړی دی.
د افغانستان په ډیری ولایتو کې مو د سیلابونو اړوند راپورونه واوریدل. اوس هم په دغه برخه کې د افغانستان د قندهار ولایت د پنجوي ولسوالۍ نه د محمد کرم سره مې مرکه کړې ده. هغه د دغه سیلابونو د قربانیانو نه یو تن دی چې د خپل کورنۍ څو تنه په دغه پیښې کې له لاسه ورکړي دي او اوس له خپلو دوو ماشومانو سره په د قندهار په 220 مومند روغتون کې بستر دی. دا چې دا کدی ته څنګه را پیخه شوله د بلدی وورو
پرونه ون مورسته چې سره پیښ څه د خنره باندې ونړې دل ازما یو کښ یو مې مینا و میلور و دسلور و غرز و خواه او یو میزیو در شپاژو کار و در دریه سر بکیو لار انا پشی نمیم بکشی که و پاشی من بکشی که در غیر پشی ماتی دی خوشی در پاشی می او در پشی نی لاس ماتو اخو خلا اخفل افشیانو بود بیال تر دوها موای در دلتا مجور تا وکرل او دلتا در هم زر اغلا هم دل زما زوی دی او زما لور در زخپل هم در
تیر ورز در پیخ چنگ پیل شو مخ که دیدین چه سیل راسی بارانون و ریدل تاسو پا دی پویده ای خبر وی که نوی خبر چه سیل رازی
یا دا خدا چې څه پیژس ول چې د شپې باران چې ډېر شروع سو دلته د زموږ د خونې دیوال سره مسجد و مسجد محراب یې جوړوي کوچنی مسجد و مسجد محراب یې جوړوي دا مسجد محراب چې و دا مسجد دا چې و اوم و دا زموږ دیوال اوم و دا لاندې کور چې وې زرخانۍ وې لوړ کور چې و زما خونه و پر نو د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې وه نو زه لوړ پروتم لاندې نور خلک پراته وو بیا د شپې پر یوه بجه باندې کور والا زنګ راووالی وایي راسه د زرخانه نړېدلې ده دا اوبه خو راسره وباسه څه کومک راسره وکړه بیا زه پر یوه بجه ورغلم د هغې سره مې کومک وکړې اوبه مې راوایستلې نو د هغې سره د مسجد څه مې اوبه راوایستلې هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وایستلې او ما زه ولاړم په کور کښې بیده سولم ما توکن په لوی بهی هېڅ مشکل به پېښ نه شي هغه چې مې سهار اته بجې وې چې راووتلم د زموږ دیوال د باندې خاصه درس کړی و زه خوارۍ ته روانم د دوه مؤمنان هم سره ووتلې زه چې بلته واپس شي کې د دیوال ته چې مې وکتل چې درز یې کړی دی په زړه کښې مې کرکه شول چې مال دا دیوال را مات نه کړي مات نه شي دوی خدای نه خسته در لاندې نه شي نو زه سمدستي بلته ور روان شولم چې غوښتلم چې دوی را وباسم دا زما بله لور چې زما سره راوتلې او دا هم را سره ولاړه څنګه چې مې په خونې کښې پشک شېر شول سرای ته ورننوتلم خونې ته مې پشک شېر شول هغه در رب سو لاندې زرخانه وړنېدل دوی ګرده در لاندې سوله مور چې په خونه لوړ پر د زرخانې پر سر باندې خونه وه هغه خونه هم را باندې را پسې را ونړېدل یوړې د زرخانې سر ونړېدې دې ته لاندې لس ولو بیا زموږ د خونې سره هغه پسې را باندې را ونړېدې نو ګاډران د بلکان ګرده پسې پراته وه زما یو کورونه مې وه یو مې لور وه یو مې زه یو دا
ریسره پکې ولاړ که دغه لور دی چې ټپي شوله دا په څه شي ټپي شوله څه شی پرې ولوېده څنګه د دې لاس څنګه ټپي شو
دا خو زه بلته چې کور ته مې راوځغستلې دا زما مشر زوی و دغه لور چې مې زما سره یو ځای راووتل بلته چې ما وځغستلې غوښتلم چې دوی را وباسم په دا حال کښې دا زما لور هم ما سره را روانه وه په دې ته زما فکر نه و دا زما در شا وه چې دا زرخانه ونړېدل دا هم را سره واولېدل خو بس دا زما سره وه د دې چیغې چې مې واورېدل دا مې ژر را وایستل دا مې خلکو په لاس ورکړل وایستله په لاس مې ورکړله او بل زوی خو م د باندې وو هغه به چا وسته نور مؤمنان پکې ولاړ
تخپل څنګه یې تخپل وضعیت څنګه ده
زما بس دغه یوه پښه زه خو چې دا رولاس ولم بس پکې ودرېدم دغه یوه پښه مې نیم ګاډر رایلس د په پښه باندې او پر دا ورژه مې بلوک رایلس زه نور بیدار وم بس دا پښه و دا ورژه مې خوښ سوله نور بیدار وم بس په دغه حال کښې چې دا خوږم وم په دغه حال کښې مې ژر ژر دا شیان چې نیسته کول دا مؤمنان مې را ایستل هغه بس مؤمنان مې خدای پاک نه پرېښول خالي بس
د حکومت خوا مرستې سوي دي تاسو سره که مرستې سوي په کومو برخه کښې سوي
میاشتې وې که د کوم ځای رالې پرون یو ډېر زره غونې موږ ته راکړلې
په همدغه برخه کې مو د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د بدلون له کارپو محمد سلیمان خیل سره مرکه کړې ده او په سر کې مو له هغوی نه پوښتلې دي چې په افغانستان کې ولې طبیعي پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي
د دې لپاره چې موږ ورځ تر بلې د طبیعي پیښو شاهدان یاستو اصلي عامل یې د اقلیم بدلون ده تاسو متوجه اوسېږئ تېر کلو کښې به داسې سیلابونه به نه وو په دې وختو کښې او په دې دومره شدت باندې په دومره ډېر زیات زور باندې به سیلابونه نه وو چې خلکو کورونه او خلکو ځانونه لاسه ورکړي نو دا ما په هند ورځ په ورځ نور به هم ډېرېږي کار په کال په کال نور به هم ډېرېږي لکه څنګه چې اقلیم هر څومره بدلون کوي هغومره به سیلاب به ډېرېږي هغومره به وچکالیګانې ډېرې راځي افغانستان متاسفانه هغه هېواد ده چې ډېر زیات د اقلیم بدلون په مقابل کې کمزوری ده او دې نه ډېر زیات زیانونه اخلي
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې مونږ هم پوهیږو په دغه وروستیو یو کلونو کې په افغانستان کې په ډیری ولایتو کې دغه پیښې زیاتې شوې دي د سیلابونو، البته خو بیا هم خلک یو قسم ته بې خبره دي دغه سیلابونو نه. کله چې په یو کلي کې په یو ولایت کې بارانونه شدید بارانونه کیږي، کورونه خام دي، خو بیا هم خلک په کورونو کې ناست وي او د راپورونو پر بنسټ دغه د سیلابونو زیانګال ډیر خلک چې دي هغه دغه ښځې او ماشومان دي. ولې خلک مخکې د مخکې نه د سیلابونو نه د ساتنې دپاره د ځان ساتنې دپاره آمادګي نه نیسي او یا هم یو اقدام نه کوي؟
خدات داسې مسله ده چې اولا خو په افغانستان کې د دې کم وړاندوینې چې کېږي د سیلابو په اکله باندې یا د ورښتو په اکله باندې، هغه د لری پرتو سیمو ته دغه خبره نه ور رسیږي، لکه لری ولایتو ته یا لری کلي ته ولسوالیو ته چې هلته خلک ډېر زیات زیانمنېدونکو حالات سره مخ دي، دا خبره هلته نه رسیږي. تاسو اوس وګورئ اکثره وخت چې سیلاب راځي په هغه ولایتو کې راځي یا په هغه کلي ولسوالیو کې راځي چې هلته لاسرسی اجتماعي رسنو ته ډېر کم ده، هلته خلک عامه پوهاوی او نه رسوی ده د سیلابو او همداسې د نورو مسایلو باندې عامه پوهاوی نه رسوی ده. نو که چیرې دولت اعلان کوي چې په سبا یا بله ورځ مطلب سیلابونه راځي یا ورښتي دي ځانونه چمتو کړي، نو دغه پیغام خلکو ته نه ور رسیږي چې ځانونه چمتو کړي دي، هغه ځان یا هغه د سیلاب ځای خزان وباسي. نو دغه وایس کیږي چې د هر څه نه چې موږ نه خبره اوسېږو هموغومره ډېر زیات زیانمن کیږو. نو په دې هکله باندې باید دا ووایم چې لکه تاسو څنګه وویل، ښځې او ماشومان دې لپاره ډېر زیات زیانمن لکه ځانونه له لاسه ورکوي چې هغوی هغه قدرت د تېښت نه لري، یعنې ډېر ضعیف قدرت لري، هغوی نه شي کولی چې د سیلاب په وخت کې زر هغه منطقه یا هغه ځای ځان وژغوري. او دومره مسله دا چې که چیرې یو دغه پیغام هغه کلیو بندو ته رسیږي چې ځانونه وژغوره او وباسي سیلاب راځي، زیاتره خلک عقیدتي فکر ورته کوي، فکر کوي چې دا هسې خبرې دي او عقیدتي ورته ګوري، وایي هر څه چې خدای کوي بس دغه خبرې موږ نه منو. نو هغه دغه مشکل ده چې خلک ډېر زیات دفل کیږي او ډېر زیات قربانۍ ته نه کیږي.
اوس هم ویل کیږي چې بارانونه په افغانستان کې په همدغه ولایتو کې او نورو ولایتو کې شدیده شوي دي، بارانونه لا هم په افغانستان کې روان دي، لا هم د ډېرو سیلابونو امکانات شته دي، خو بیا هم ډېری خلک بیا هم غفلت کوي. ستاسو وړاندوینه څه ده؟ خلک باید څه وکړي دا چې په هغه سیمو کې دوی اوسیږي چې امکانات د سیلاب او د اوبو راتلو په زیات ده، دوی باید څه وکړي؟
په لومړي کې باید د خلکو عامه پوهاوی د ډېر زیات اوچت شي، یعنې ډېر جګ شي، ځکه که چیرې یو کس یو مسلې نه پوه نه اوسېږي او خبرې نه آګاه نه اوسېږي، هغه ډېر زیات زیانمن کېږي. نو په هغه تر څنګ دولت خلکو ته عامه پوهاوی داسې وکړي چې هغه ځایونه کې د سیلاب خطر شته ده، هغه ځای کې ساختساز یا د کورو جوړولو اجازه دې ور نه کړي، او په زمن کې دولت کولای شي د خپل د دې وړاندوینو سیستمو باندې زیات پانګونه وکړي. اوس دوره دی یا یو ورځ نه، مطلب یو ورځ یا نیمه ورځ کې خلک نه شي وتلی خپل ځایونو خپل کلي نه. نو د دولت سیستمونه ډېر کمزوري دي، نه شي کولای چې دقیق وړاندوینه وکړي چې په دغه ورځ باندې سیلاب امکانات ډېر زیاته زیات ده. او درېیمه مسله دا ده چې دې لپاره چې خلک زیانمن نه شي، باید داسې وړاندوینه وسي چې مساجدو د مکاتبو د کلیو باندو د هغه مجموعو یا خلکو څخه چې هلته مالکان دي مشران دي، هغه د طریق نه عامه پوهاوی دي وسي چې د سیلاب په وخت کې خلک څه وکړي، د سیلاب نه وروسته خلک څه وکړي، او سیلاب په جریان کې خلک څه وکړي، تر څو دوی ډېر زیانمن نه شي. نو دغه هغه مسایل دي چې متاسفانه په افغانستان کې په کار لږ سوای ده، پې باندې نه سوای ده. نو چې کار چې باندې ونیسي، هر دفعه موږ په دې باندې خبرې کوو، هر کله موږ خبرې کوو بغلان سیلاب چې موږ باندې راشي بغلان موږ هېر کړو، همداسې دغه کار بیا موږ په ننګرهار کې موږ باندې اوسو، اوس دغه بیا په هلمند او په کندهار کې موږ باندې اوسو، دا سیلابونه به بل ورځ بل ولایت ته به راځي. خبره دا ده چې خلک دې باید متوجه اوسېږي، عقیدتي چلند دې ونه کړي، چېرې هر رسنۍ نه راډیو نه تلویزیون نه ور باندې غږ کیږي چې سیلاب راځي ځانونه وباسئ ځانونه چمتو کړئ، دوی ته باید دغه توجه وکړي دا خبرې ته او دا پیغام جدي ونیسي تر څو دوی ځان او مال وژغورل شي.
د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې په برخه کې کارپو سید محمد سلیمان خیل صاحب را سره وو چې د ورستیو سیلابونو په اړه وغږېد.
ل خبرونو ور اخوا
نو لیدونکو بیا هم خراغلاست. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د بودیجې لکمخت او د روان خوراکي ناورین څخه تر ټولو زیات افغان میرمنې زوريږي. په دې اړه د راپور ته غوښښي
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې افغان میرمنې د اقتصادي ملاتړ د نشتوالي له امله د خوړو د روان بحران څخه تر ټولو زیاتې ځورېږي. WFP پرون سه شنبه د فبروري 15مه په یو ویډیو بیان کې چې په ایکسپانه خبر شوې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک سیمهیز مسول سمیر وانملی په دې ویډیو بیان کې ویلي چې دوی باید ډاټ حاصل کړي چې نړیواله ټولنه افغانان نه هیروي. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي چې په روان ژمي کې د 14 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې یوازې 2 میلیونو د خوراکي مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د ښځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت یو میرمن چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي او اوسمهال بېروزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
له کومه وخته چې زه بیکاره سوی یم زموږ اقتصادي وضعیت ورسره ډیر خراب سوی دی. زه هغه څوک کوم چې د کورنۍ مسؤلیت می درلود، پلار می مر سوی او د ټولې کورنۍ مسؤلیتونه ما تر په غاړه دي. ان د مور او د ورونو خرج او خوراک زما په غاړه دی، خو اوس چې زما دی او زموږ اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي، نسم کولای چې د کورنۍ اړتیاوې پوره کړم.
د کابل یو اوسیدونکو فریبا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته ستونزو یادونه وکړه.
د زمي په نیمای کې زموږ د ډبرو سکار خلاص شوی دی، اوس اوبه ګرمو او په یو بشکا کې اچو او بشکا تر کمپالې لاندې کوو ترڅو ماشومان مو ګرم سي. د وړو او غړې خو هیڅ پښتنه مکوي، کوړه اخلو اوریزي پات کیږي، کوریزي اخلو غړې او بوره پات کیږي. درې معلول ماشومان لرم چې پمپر میوه او که خوراک ترتیا لري، خو یو ته هم نسم رسیدای.
په همدې حال کې د سرسلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې، ویلي دي چې په دې هیواد کې میلیونونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې کمیټې په تازه اعلامیه کې دا خبرې د سرسلیب د عمومي رئیس له قوله چې افغانستان ته سفر کړی او کړی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو واک تر رسیدو وروسته د زده کړو په ګډون د ښځو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو په کار د بندیز له امله په کلنی ډول افغانستان 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده او خلک له پراخه اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
اوس هم د کرکټ له نړۍ نه یو جالب راپور درته لرو. په پاکستان کې میشت افغان کډوال په دغه وروستیو کې له سختو اندېښنو سره سره بیا هم د خپل لوبډلې د تشویق لپاره د کراچۍ، لاهور او راولپنډۍ میدانونو ته ورځي او خپل لوبډله تشویقوي. په دغه اړه دغه راپور:
افغانستان
د پاکستان حکومت لخوا پر افغان کډوالو د فشار پاوچ کې د اتلانو د جام یا چمپیونز ټرافي د سیالیو لړۍ په پاکستان کې میشتو افغانانو لپاره دا شیبې رامنځته کړې دي. په سلګونو افغانان لوبغالي ته ځي ترڅو د خپلې خوښې لوبډلې لوبه وګوري. هر څوک هیله لري چې د دوی ټیم به په دې نړیوالو سیالیو کې ښه کار وکړي. شیر خان افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي:
انشاءالله زه هیله من یم. افغانستان په تیر نړیوال جام کې ښه لوبه وکړه. افغانستان دې ټورنمنټ ته یو پیاوړې لوبډله لیږلې ده. دوی په دوبۍ کې تمرین کړی او دلته یې هم تمرین کړی دی.
دلته په کراچۍ کې افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ په پرتله لږو محدودیتونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې یوازې هغه افغانان چې پاکستان ته د سفر قانوني ویزې لري کولای شي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې وي. نو ټول باید له دې دوو ښارونو ووځي. په نورو قانونو کې پر افغان کډوالو محدودیتونه مخ په زیاتې دودي او ډیری په آزاد توګه تګ راتګ نشي کولای. په پاکستان کې هم امنیتي تدابیر سخت دي. د دې لوبو د امنیت ساتلو لپاره شپږ زره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. خو د هند ټیم د دې سیالۍ لپاره پاکستان ته د راتلو موافقه نه ده کړې. له همدې امله د هند لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي، حتی د پاکستان په وړاندې چې د دې اتل